کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. سه شنبه د دوریا حمل دیرشمه د اپریل 19 د روزی مبارکی میاشتې اتلسمه د ازادي رادیو د خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل په لویدیځه څنډه دشت برچی کې د چاودنو ژغونه اوریدل سی وی دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته ویلي چاودنې چشمیر معلوم نه دی. د عبدالرحیم شهید لیسې دننه سی وی دي. بلخو د کابل د امنی قمندانۍ ویلي چې دا درې چاودنې وي او شیعه وګړو ته احتمالا چې مرګ ژوبله اړولې ده. د ارزګان په مرکز ترین کوټ کې دوو چاودنو یو ماشوم وواژه او څلور نور ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت اړوند بختر خبری اژانس نن ویلي چې چاودنې د هغو وسیلو له کبله سوي چې له پخوا ناچاوده پاتې وي. په پاکستان کې به محکمې هغه شپږ تنه په اعدام محکوم کړل چې د یوې سریلانکایي کارخونې مدیر یې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په ډله ییزه توګه وژلی وو. قضیه کې ښکېلو نهو نورو کسانو ته د ابدي بند او دو اویا کسانو ته د دوو کلونو بند سزا اورول سوې ده. تېر دسمبر کې شاوخوا سلو کسانو دین ته د سپکاوي په تور د سریلانکا د نساجي فابریکې مدیر پریانتا کومارا په وهلو ډبولو تر مرګه ورساوه او بیا یې جسد ته اور واچاوه. دوی کومارا تورن کړی وو، هغه کاغذ ریکړی او سوزلې چې د قران شریف آیاتونه پرې لیکل شوی وو. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلینسکی وایي پر دونباس سیمې د روسیې د لویې کچې هغه عملیات پیل سوي چې له اوږدې مودې راهیسې چمتووالی ورته روان وو. زلینسکی پرون پر خپل ټلګرام چینل ویلي ګڼ شمېر روسي ځواکونه اوس دغو عملیاتو سره یو ځای سوي دي. اوکراینی چارواکي وایي روسي پوځیان په دغو عملیاتو کې ډېر تمرکز پر خارکیف او دونیتسک ښارونو کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په خبرونه کې پر دغو مسایلو راپورونه خپرو. کابل کې د نن ورځې د څو چاودنو جزئیات در سره شریکوو چې احتمالا مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. په بل راپور کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست سره خبرو کې له طالبانو غوښتنه کړې چې ایران ته په غیر قانوني ډول د خلکو د اوښتو مخه ونیسي.
دواړو لورو ژمنه وکړه چې چاته به اجازه نه ورکوي تر څو د دواړو دوستو او همسایه هیوادونو او ولسونو ترمنځ د بد نیت فضا ایجاد کړي.
د خبرونې دویمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث کې پر افغانستان د پاکستان د وروستیو حملو په اړه خبرې شوي.
پاکستان تل هڅه کړې ده چې افغانستان یو ډول د یو پروژې په شکل وکاري او متحده ایالاتونو او د دې ائتلافي هیوادونو څخه ډېر تر ډېره مرستې په دې نوم باندې ترلاسه کړي دي.
دا خبرونه یو ساعت دوام کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کابل په دشت برچی سیمه کې د څو چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې احتمالا په دغو چاودنو کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. پیښه د کابل په هغه سیمه کې سوي چې تر ډیره شیعه وګړي پکې میشت دي. تر دې مخکې هم د افغانستان په ځینو برخو کې د چاودنو حملو او نورو پیښو راپورونه ورکول سوي دي. د ازادي راډیو خبریال د نننیو پیښو په اړه نور تفصیل راکوي.
بله، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د کابل ښار په لویدیځ دشت برچی سیمه کې چاودنې شوي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چاودنې چې شمېر نه دی معلوم د عبدالرحیم شهید لیسې دننه شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران بیا ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنې درې دي او د عبدالرحیم شهید په لیسه کې دي چې ګڼو افغان شیګانو ته تلفات غولی چې شمیر نه دی معلوم. یو شمیر کورنۍ رسنیو بیا د وژل شوی کسانو شمیر شل کسه خودلې. خدا شمیر نه د طالبانو حکومت او نه کوم خپلواک سازمان یا ادارې دا تایید کړی دی. مدنی فعال خلیل اوفی بیا په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یو چاودنه په قلعینو کې په ممتاز کورس کې او دوه نورې د عبدالرحیم شهید په ښوونځي کې شوي. تر سره چاودنې څرنګوالی هم نه دی معلوم شوی. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان ښاغلی ټکور وایي د دوی د پلټنې ټیمونه پر موضوع کار کوي. سملاسي د چاودنو انګیزه هم نه ده معلومه او نه یې چا مسؤلیت اخیستی. خو په خاطر دې د کابل ښار په دې اکثره شیعه میشته سیمه کې د ورته پیښو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی چې پر ښوونځیو او تعلیم مرکزونو بریدونه هم پکې شامل وه. کوم تصویرونه چې تازه له چاودنې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي پکې په وینو لړلي جسدونه او درسي وسایل لیدل کیږي. له دې مخکې د کابل ښار په شاهزاده سرای او دغه شان د کابل په پل خشتې جماعت کې هم د لاسي بمونو چاودنې شوي چې شو افغانانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. بلې سالی صاحب،
ډیره مننه د ازادي رادیو خبريال و چې په کابل کې د نن ورځې د چاودنو په اړه جزئیات راکول. په همدې حال کې د افغانستان د شیا عالمانو شورا په یو اعلامیه کې چې په څلورو فقرو کې ځینې پیشنهادونه کړي دي، د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وکړي. د کابل په دشت برچی کې څو چاودنې سوي دي چې تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې په اړه زده او نقیز راپورونه ورکول سوي دي. د ازادي رادیو په نننیو خبرونه کې په دې اړه نور جزئیات په نورو خبرونه کې در سره شریکو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دی. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتنه کړې چې خپلې پولې کنټرول کړي او ایران ته په غیر قانوني ډول د خلکو د اوښتو مخه ونیسي. امیر عبدالنهیان د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تیر ماښام په ټلیفوني خبرو کې پر دې هم ټینګار کړی چې طالبان دې په افغانستان کې د دوی د ډیپلوماتیکو استازولیو امنیت خوندي کړي. بلخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو لوریو پریکړه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان یو هیئت ایران ته سفر وکړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجه او زورونې او په افغانستان کې د ایران ضد لاریونونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره د دواړو لوریو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي امیر عبداللهیان له امیر خان متقی سره تیر ماښام په ټلیفوني خبرو کې له هغه وغوښتل چې په افغانستان کې د دوی د ډیپلوماټیکو استازولیو امنیت خوندي کړي. د دې وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي په دې خبرو کې ایرانی لوري ټینګار کړی چې طالبان دې له ایران سره خپله پوله خوندي او تر خوا دې هغو کسانو ته چې قانوني اسناد نه لري هغه د اوښتو اجازه نه ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم وایي متقی له عبداللهیان سره خبرو کې د افغان کډوالو په ستونزو وروستو یو پیښو دو اړخیزو اړیکو د ډیپلوماټیکو استازولیو او ډیپلوماټانو د امنیت د خوندیتوب سوداګرۍ اقتصاد او پرزنیو نورو موضوعاتو خبرې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد په دې اړه رسنیو ته په یو استولي غږ کې ویلي
متقی صاحب وویل چې په نږدې راتلونکي کې به یو افغان پلاوی ایران ته سفر وکړي او هلته به د میشتو افغان مهاجرو او بندیانو په اړوندو موضوعاتو خبرې وکړي. د دوه ستونزو د مخنیوي لپاره په ډیر ټینګار سره دواړو لورو ژمنه وکړه چې چاته به اجازه نه ورکوي تر څو د دواړو دوستو او همسایه هیوادونو او ولسونو ترمنځ د بد نیت فضا ایجاد کړي او واټن رامنځته کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې دا هم لیکلي چې امیر عبداللهیان له طالبانو غوښتي څو د هغو ژمنو په اړه چې دواړو لوریو کړي په ځانګړي ډول د ایران د حقابې په برخه کې لازمه همکاري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې بیا دې موضوع ته هیڅ اشاره نه ده شوې. افغانستان له ایران سره د هلمند سیند په حوزه کې د اوبو د ویش تړون لري، خو د دې تړون شتون لا هم له دې هیواد سره د اوبو د ویش خړه په بشپړ ډول نه ده هواره کړې. ایران پر دې هم تورن دی چې په افغانستان کې د اوبو د مدیریت پر وړاندې خنډونه جوړوي. د جمهوریت نظام پر مهال امنیتي چارواکو ویلي وو د کمال خان بند جوړیدو پر مهال د دې بند جوړیدو د چارو د مخنیوي لپاره 15 دیرش لوی واړه تر هغریز بریدونه شوي وو. مودوړاندې داسې راپورونه هم خپاره شول چې طالبانو د کمال خان بند اوبه ایران ته ورپریخي، خو طالبانو دا خبرونه رد کړل.
ومردل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتي چې خپلې پولې کنټرول او ایران ته په غیر قانوني ډول د خلکو د اوښتو مخه ونیسي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان سعید خطیبزاده پرون په یوه کانفرنس کې ویلي دوی به تر هغو چې په افغانستان کې مشروع حکومت نوي ټینګ سوی د طالبانو کوم ډیپلومات ونه مني.
در خصوص سفارت افغانستان در
تهران که در افغانستان د سفارت په تړه هم نړیوال کنوانسیونونه کاملا روشانه دي، باید په افغانستان کې نوې دولت او نوې سیاسي نظام پر رسمیت وپیژندل سي تر څو وکړای سو نوې استازي دلته راولېږل سي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې، خو تر اوسه یوازې روسیې د طالبانو یو استازي منلې او د افغانستان د سفارت چارې ورسپارل سوي دي. د ولسي جرګې له پخواني استازي شکریه بارکزي څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې. ایران له افغانستان غوښتنه کړې چې ایران ته د هغو کسانو د اوښتو مخه ونیسي چې په غیر قانوني ډول ور روان دي. څه فکر کوي چې طالبان دا وړتیا لري چې د دې لړۍ مخه ونیسي؟
زما په اند طالبان دومره وړتیا نه لري او دومره قوت او صلاحیت هم ورسره نشته چې د افغانانو د تګ څخه ایران ته مخنیوی وکړي. او زه فکر کوم چې متاسفانه شرایط د هر ورځې په تیریدو سره افغانان دې ته اړ باسي چې خپل ملک، خپل وطن او خپل خاوره پرېږدي او پردی ملکو ته مهاجر شي او پناوي سي او زه فکر نکوم چې دا ورتیا نه په تخنیکی لحاظ باندې نه په سیاسي لحاظ باندې نه په اقتصادي لحاظ باندې او نه هم په نظامی لحاظ باندې د طالبانو سره چې دوی د مهاجرت مخنیوي وکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند سعید خطیب زاده ویلی دوی به تر هغو چې په افغانستان کې مشروع حکومت نوی ټینګ سوی د طالبانو کوم ډیپلومات ونه مني دا څه پیغام رسوي؟
ایران لومړی ځل ده چې خبره د مشروعیت کوي او هغه هم چې یعنی طالبان باید یو مشروع حکومت مشروعیت تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان نه د خلکو نه به اخیستل کیږي او دا په دې معنی باندې ده چې ایران اوس چمتو نه دی او دې ته لیوالتیا نه لري چې طالبان او حکومت په رسمیت وپیژني. او زه فکر کوم د طالبانو او د همسایګانو په مابین کې تاوتریخوالی د هرې ورځې په تیریدو سره دا به ډیریږي سربیره پر دې چې دوی په ډیپلوماسي باندې ډیر بلدیت نه لري دننه په افغانستان کې هم دوی نشي کولای د هغه ترهګرو گروپونو چې د طالبانو په څیر ایدیالوژي لري د هغوی د فعالیتونو مخنیوی وکړي. نو دا خپله هم یو ستر ګواښ سیمه لپاره دی او طبیعي خبره ده تر هغو چې یو نظام مشروع ډول باندې ونه پیژندل سي ستونزمنه ده چې ډیپلوماتان ته کریډینشل یا اعتبارنامه ورکړل شي او د هغوی د قانون پر اساس باندې بیا په ډیپلوماتیک مسایلو باندې وغږیږي او یا هم چلند وکړي.
د طالبانو په لومړی واکمنۍ کې د طالبانو او ایران اړیکې دومره خړې پړې سوې چې وضعیت جګړې ته نږدې سوی و. اوس څه فکر کوي چې د دواړو اړیکې څنګه دي؟
سپا پاند دواړو طرفونو د ایران او طالبانو په مابین کې اړیکې سترې او ژورې درلودې. دوی کله هم د دوست په صفت او کله هم د هغه کسانو په صفت باندې چې مخالف نظریات درلوده او لید لوری متفاوت و و خو هیرم نشید چه پا هر حالت سره منگه او غوارو نغوارو طالبان ایران تا نزدی و او ایران پا هیچ وجه نغواری چه طالبان للاسه وار کی سر بیره پردی چه ایران داغا کوشش که هیچ خپل ایرانی پلاو و ایران میشته افغانان هم ده طالبانو سر یو جای ده یو راتلونکي نظام په حق لباندې ورسره وغږیږي او سیاسي قدرت ته شامل کړي. مګر اړیکې دا څه ترنګل شي وي دي فکر کوم په عملی لحاظ باندې نور غتره کړي ډلې په افغانستان کې ځای نیسي دی په دې باعث شي چې طالبان خپل ورتیا او کوم څه چې دوی ور باندې غږیږي چې یعنی دوی ټول حاکمیت د دوی په لاس کې دی دا به د هرې ورځې په تیریدو سره هم واکمني د دوی د لاسه ځي او هغه ادعاګانې چې دوی کولې د وخت په تیریدو سره به خپل اصلي مخ ښکاره کړي او دا به د دې باعث شي چې د دوی رابط نور همسایګانو سره هم کړکېچن شي.
د ولسي جرګې پخوانی استاد شکریا بارکزی وه.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
میدان ورده کې 1518 کورونیو ته د تشاک د پاکو اوبو زمينه برابر اسوه.
د اوبو دغه شبکه د میدان ورده ګولایت په مرکز میدان شار هیواد مينه کې جوړه شوې ده. د اوبو یاد شبکه د نسب په څ باندې 12 میلیون افغانۍ مالی لګښت جوړ شوی دی چې د پلیکولو چارې د ډاکار موسسي پر غاړه وي. د یونیسف موسسي استاذ انکان دروچوک ویل چې دغه شبکه 1518 کورنۍ ته د اوبو ورکولو وړتیا لري. زه ډیر خوشاله یم چې نن په داسې یو محفل کې ګډون کوم. دا د ویاړ ځای دی چې نن موږ 1518 کورنۍ ته د پاکو اوبو زمینه برابر کړه. په ورته وخت کې د مرکز میدان شار هیواد مینې اوسیدونکي بیا د پاکو اوبو د دغې شبکې څخه خوښ دي او وایي چې له دې سره به د پاکو اوبو ستونزه یې حل سي. د دغه سیمې یو تن اوسیدونکي جانقا احمد زاده ازادي راډیو ته وویل
د اوبو امکانات ډیر کم وو چې تقریبا په سلو کورو باندې یوه ساه موږ درلودې دوه ساګانې موږ درلودې چې د موږ ماشومان به بوشکو سره تلل هلته به په هغو ځای کې منتظر وو د اوبو دپاره چې تر څو د بمبې نوبت ورشي.
دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې ډیری خلک د وچکالۍ له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغه ولایت خلک وایي که حکومت د اوبو د مهار کولو په برخه کې کوټلي ګامونه وانخلي، د کرکیلي تر څنګ به د څښاک اوبو ته لاسرسی هم ګران سي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د دې هیواد په ختیځه سیمه دونباس کې د روسیې د پوځ د پراخو عملیاتو خبر ورکړی. دا په اصل کې ده چې د روسیې ځواکونو لخوا د اوکراین په ختیځ کې د درنو راکټي حملو راپورونه ورکول سوي دي. نور له احمد تکل.
د اوکراین پوځ وایي چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د جګړو په تقریبا ټولو لومړیو کرښو کې درنې جګړې پیل کړې دي. د روسیې دا اقدام چې ډېر پخوا یې له اټکل کېده، ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د اوکراین په ختیځه دونباس سیمه کې د جګړې پیل بللی دی. اوکراینی رسنیو نن د دونیتسک سیمې په مارینکا، سلوویانسک او کراماتورسک ښارونو کې د جګړې په لومړیو کرښو کې د سختو راکټي حملو خبر ورکړ. ولسمشر زلینسکی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې روسیې د دونباس جګړه پیل کړې ده او زیاته کړه چې د روسیې د ټول پوځ یوه لویه برخه پر دې عملیاتو کار کوي. خو ښاغلی زلینسکی هوډ څرګند کړ چې پوځ به یې د هیواد دفاع وکړي او ویل مهمه نه ده روسیې هلته څومره سرتیري استولي، دوی به جګړه وکړي او خپله دفاع به وکړي. د اوکراین یو جګپوړي امنیتي چارواکي اولکسی دانیلوف وویل روسي سرتیرو په دونیتسک، لوهانسک او خارکیف ښارونو کې له ټولو لومړیو دفاعي کرښو د اوښتو هڅې کړي. د هڅو ته د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز اندری کرمک د جګړې د دوهم پړاو نوم ورکړی. ښاغلی کرمک دا څرګندونې پرون وروسته له هغه وکړې چې په ختیځ خارکیف ښار کې د اوکراین پر پوځي تاسیساتو د روسیې په پرونیو راکټي حملو کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل شول او یوولس نور ټپیان شول. د ختیځ د بل ولایت لوهانسک والي شیرهی های دای هم وویل چې پر دې سیمه د روسیې پوځي عملیات پیل شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت د دې جګړو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د اوکراین دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د جنوب ختیځ ښار ماریوپول د کلابندۍ دوام ډېر ملکي تلفات اړولي او خورا زیات عامل منفعت تاسیسات یې ویجاړ کړي دي. په بیان کې روسیا تورنه شوې ده چې د چچنیا او سوریې په څیر په اوکراین کې هم د ملکي وګړو د استوګنې په سیمو کې د درنو عملیاتو د ترسره کولو له تکتیک څخه کار اخلي.
پتو شیبو کې احمد تکل د راپورونو په بلای ټولګه کې ستاسو ملتیا کوي. خوس اقتصادي خبرونه واوري.
یو چینی شرکت غواړي جلغوزي په افغانستان کې پروسس او په مستقیم ډول چین ته صادر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې لولوري په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی د مینځونګ په نوم یو چینی شرکت د یادې خونې لغړو سره په لیدنه کې ویلي چې یاد شرکت چمتو دی تر څو د جلغوزو د پروسس او له افغانستانه بهر ته د صادرولو په برخه کې پنګونه وکړي. د سوداګرۍ او پنګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ پخوا به د افغانستان یو اندازه جلغوزي پاکستان ته صادرېدل او امینځونګ شرکت بیا یادې جلغوزي په پاکستان کې له پروسس وروسته چین ته صادرولې. خو اوس یاد شرکت غواړي چې په دې برخه کې په افغانستان کې پنګونه وکړي او په افغانستان کې پروسس شوی جلغوزي په مستقیم ډول چین ته صادرې کړي. مخکې په دې تړاو سوداګرو هم نیوکې کړې وي او ویلي وو چې پاکستان د افغانستان محصولات په خپل نوم نورو هیوادونو ته صادروي چې د جلغوزو او غالو یادونه هم پکې شوې وه. یو څو ملیتی شرکت په افغانستان کې په بیلابیلو تولیدي برخو کې پانګونه کوي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لوري ازادۍ راډیو ته په استول شوي پیغام کې ویل شوي چې د هیمپروم په نوم د یو څو ملیتی شرکت استازي د صنعت او سوداګرۍ وزارت له سرپرست سره په لیدنه کې په دې اړه خبرې کړې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ یاد شرکت چې له جرمني، روسي او چینایي پانګوالو جوړ دی استازي د سوداګرۍ له وزیر سره په لیدنه کې ویلي چمتو دي چې د خزلو د پروسس، کیمیاوي سرې، تیلو، ګازو او برېښنا د تولید په برخو کې پانګونه وکړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر یاد شرکت ته هرکلی ویلی او د همکارۍ ژمنه یې ورسره کړې ده. دا په داسې حال کې دی چې له سیاسي بدلونونو وروسته څو بهرنیو شرکتونو په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اواتې افغانۍ یو پنځوس پوله، یو یورو پنځه نوي افغانۍ درویشت پوله، یو انګلیسی پاوند 110 افغانۍ 15 نوی پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 9 اویا پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندۍ کلدار 100 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 315 افغانۍ.
لا خبرونو ور اخوا
سلام د خبرونه د برخه تمو ز احمد تکل هرکلای کوم. دا برخه د غزنی له دولتي پوهنتون د سلګونو محصلانو د فراغت پر موضوع پیلو. د غزنی پوهنتون له 15 پوهنځیو څخه سلګونو محصلان فارغ شوي. د فارغان د طالبانو له حکومت غوړي چې د کار زمينه ورته برابر کړی. دوی وایي په حکومت کې اداري چارې باید لوستو او مسلکي ځوانانو ته وسپارل شي. نور په دې راپور کې
په غزنی کې د دولتي پوهنتون له بیلابیلو پوهنځیو څخه تر 600 د زیاتو محصلانو د فراغت غونډه دغه غونډه د غزنی ولایت په ثقافت ماڼۍ کې د یکشنبه په ورځ جوړه سوې وه چې زرګونو کسانو پکې ګډون کړی و. په دغه کسانو کې د طالبانو د حکومت ځینې چارواکي، محصلان، د محصلانو د کورنیو غړي او لسی خلک شامل و چې ځینو یې ویناوې وکړې. د ویناوالو له جملې څخه یو هم د غزنی پوهنتون رئیس احسان الله حسن زوی و. نوموړې په خپلو خبرو کې وویل موږ ویاړو چې په دومره لوی شمېر لوستې ځوانان ټولنې ته وړاندې کېږي. ښاغلی حسن زوی له دغه فارغ سوو ځوانانو څخه وغوښتل چې په ټولنه کې مثبت کردار ترسره کړي. هغه په خپلو خبرو کې دغه ځوانان د ټولنې د خدمت په وړاندې مکلف وبلل.
نو په دې لحاظ باندې ده چې الله تعالی د تاسې دغې دورې ته دغې مرحلې ته د قوت مرحله ویلې ده. نو تاسې د اسلامي ټولنې په وړاندې باندې د لویو مسؤلیتونو او مکلفیتونو درلودونکي یئ. نو درنو ځوانانو، زه به دا تاسو ته ووایم چې د تاسو مکلفیتونه، د تاسو مسؤلیتونه زموږ او د تاسې د دغې حکومت په وړاندې، زموږ او د تاسو د دې غریب او ځورېدلې ملت په وړاندې باندې سخته زیات.
بل لور ته بیا دغه فارغ سوو محصلانو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي. دوی وایي په حکومت کې اداري کارونه باید لوستو او تحصیل یافته ځوانانو ته وسپارل سي تر څو هغوی دغه کارونه په ښه توګه پر مخ یوسي. دوو تنو یې ازادۍ راډیو ته وویل
ما وحید الله عزیزی یم، د غزنی پوهنتون یو تن له فارغ نه څخه. زه خپله د ښوونې ورځنی پوهنځی د ریاضي څانګې څخه فارغ سوی یم. انشاءالله په خپل بخش کې به هیواد ته نه ستړې کېدونکې هلیزلې کوم، د دې هیواد د آبادۍ لپاره به کار کوم.
فایت الله د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ د بلو د کلي څخه، دلته د غزنی پوهنتون د زراعت د پنځه څخه د هارتیکلچر د څانګې څخه فارغ شوی یم. زما غوښتنه له چارواکو څخه دا ده چې محصلینو ته او هغه کسان چې پوهنتون نه فارغېږي باید ورته د کار زمینه برابر شي، تر څو چې زموږ د قدري محصلین یا ترکیې ته یا نور اروپایي مملکتو ته سفر ونه کړي، یعنی په قاچاقي توګه.
دا دغه 600 نارینه محصلانو تر څنګ 200 نجونې هم وي چې په دغه غونډه کې ګډون نه وکړی، خو کېدای سي چې د دغه فارغو سوو نجونو لپاره د چهارشنبه په ورځ فراغت غونډه جوړه سي. غزنی پوهنتون په 1400 هجري شمسي کال کې تاسیس شو چې په لومړي سر کې د کرنې، ښوونې او روزنې پوهنځي درلودل، خو اوس دغه پوهنتون 15 پوهنځي لري: ښوونه، روزنه، کرنه، اقتصاد، شریعت او ادبیات، خو تر څنګ شپنی پروګرامونه هم لري. په دغه پوهنتون کې په لومړي سر کې شپږتن استادانو محصلینو ته درس ورکاوه، خو اوس دغه پوهنتون 110 استادان لري. د هغه وخت استادان لیسانس، خو اوس دغه استادانو څو برخې د ماسترۍ تر کچې تحصیلات لري. دغه پوهنتون په لومړۍ دوره کې یوازې 93 تنه فارغان درلودل، خو اوس یې د فارغانو شمېر 100 کسانو ته رسیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د نورستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست د کمپیوټر او انټرنیټ په برخو کې لسګونه کسانو ته زده کړې ورکوي. د دې کورس ډیری زده کوونکي طالبان دي چې تر پرونه ټوپک پر اوګو ګرځیدل، خو اوس یې د ټکنالوژۍ زده کړو ته مخه کړې ده.
د نورستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست رئیس مولوي احمد خالد فاتح ازادي راډیو ته ویل د کمپیوټر او انټرنیټ په اړه معلومات حاصلول او زده کړې د وخت اړتیا ده. نو دوی هم نورستان کې دولتي کارکونکو او هغو کسانو ته چې د کمپیوټر او انټرنیټ زده کړو مینوال دي د یاد کورس دریمه دوره پیل کړه.
شاګردانو ته په هغه کې وینډوز، ورډ، پاورپوینټ، اکسل او سره انټرنیټي زده کړې هم ترسره کیږي. دا پروګرامونه تقریبا شپږ میاشتې وخت لري. موږ سره ټول شاګردان درې شپېته کسان شامل دي چې شل کسان د تیر دورو نه پاتې دي او درې څلوېښت موږ نوي جلب کړي دي.
ښاغلی فاتح وایي اوس مهال د ښوونکو وسایلو کمی سره مخ دي او که دا کمی پوره شي نو غواړي کورس نور هم پراخه او د زده کوونکو شمیر زیات کړي. د کورس ډیرې زده کوونکي هغه طالبان دي چې تر اوسه یې ټوپک پروګه و، خو اوس یې د کمپیوټر او انټرنیټ زده کړو ته مخه کړې ده. له دوی څخه یو هم د استیناف محکمې کارکونکي نقیب الله دی وایي:
او الحمدلله د کورس مې ډېر خوشحال یو، استاد مونږ تر پټیم باندې او په ښه انداز باندې درس خیر، الحمدلله مونږ ټول دینه خوشحال یو.
د تیر حکومت پر مهال د هر ولایت د مخابراتو او ټکنالوژۍ ریاستونو کې یاد کورسونه جوړ شوي وو چې پکې دولتي مامورینو او د کمپیوټر او انټرنیټ نورو مینوالو زده کړې کولې چې په زرګونو کسانو پکې د کمپیوټر او انټرنیټ په برخه کې مهارتونه زده کړي او اوس مهال له کومې ستونزې پرته خپلې ورځنۍ دفتري چارې پر مخ وړي.
د خبرونه په دې برخه کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې ملالۍ بشیر چمتو کړې ده.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپل اخیری کاڼه کې د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستان د هوایی بمباریو تلفاتو زیاتېدو ته په پام یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د طالبانو د حکومت ته چارواکو له قوله راغلي چې په ختیځ افغانستان کې د پاکستان د پوځ په هوایی بمباری کې د وژل سویو کسانو شمیر لږ تر لږه 15 ته ورسید. په مقاله کې یادونه سوې چې د اګست له 15 راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، پاکستانی چارواکو ادعا کړې چې سخت دریځي له افغان خاورې پر پاکستان حمله کوي. طالبانو تروریستي ډلو ته د پناه ورکولو تور رد کړی دی. وروسته لولو چې د خوست د اطلاعاتو او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې د شنبې په ورځ په سپیدو کې پاکستانی الوتکو په خوست او کنړ ولایتونو کې په هوایی حملو کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون ملکیان وژلي او 22 نور یې ټپیان کړي. د طالبانو حکومت دا حمله وغندلې او ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې باید له سیاسي لارې حل سي. په دې مقاله کې یادونه سوې ده چې پاکستان دا بمباری نه دی تایید کړي، خو د یک شنبه په ورځ پاکستانی چارواکو ویل چې له افغانستانه پر پاکستانی امنیتي ځواکونو حملې زیاتې سوي او له طالبانو یو غوښتل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنټ پر کرښه امنیت ټینګ کړي. د شنبې په ورځ د پاکستانی بمباری په اعتراض کې په پاکستان او افغانستان کې سلګونو کسانو لاریونو نه وکړل. مقاله د تحریک طالبان پاکستان د ویان محمد خراسانی په دې خبره پای ته رسیدلې چې وایي د پاکستان پوځ ننګوي چې د ځپل سویو او کډوالو پر کمپونو د بمباری پر ځای دې له دوی سره د جګړې په ډګر کې مخامخ سي. د ریسپانسیبل سټیټ کرافت په نوم یوې آنلاین مجلې هم په افغانستان کې د پاکستان هوایی بمباری ته په پام یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان هوایی حملې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د حملو غچ وو. په دې مقاله کې د پاکستانی پوځ د ضربې از په نوم د 2014 او رد الفساد په نوم د 2018 عملیاتو ته اشاره سوې چې په نتیجه کې د مقالې په وینا په پاکستان کې سخت دریځې له پښو ولوېد. خو وروسته لولو چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته تحریک طالبان پاکستان یو ځل بیا زړور سوي او د طالبانو حکومت ته د یوه الګو په سترګه ګوري چې باید تکرار سي. په دې مقاله کې په پاکستان کې پر سرتیرو د تحریک طالبان پاکستان د حملو یادونه سوي او ویل سوي چې له همدې کبله له افغان طالبانو سره د پاکستان اړیکې شایي خراب سي.
پاتې خبرونه کې مو د ازادۍ رادیو د اوریدونکو د غږیزو پیغامونو اوریدو ته رابولم.
پیغام دغه د زیاتره مرستې ارتشی او د افغانستان څخه مرستې راځي دغه د تاسو په طالبان دی واغلی په خپل کې واچي چې هم فرق ورته چې هم مسكين ته ورته چې هم خان ته ورته چې اوس خو دغه ته نه راځي چې هغه بخار او غزي ته نه راځي او خانان وغه ته هغه په ملنا ورته چې دغه دی واغلی کړه لري هم د پاکستان پرانګي چې په دغه ولسی خرڅي مرستې ورته راځي که هم ورته راځي که هر څه ورته راځي دغه ته ونی او څوک په مول نه کوي چې ټول راځي چې هر چاته نه راځي دغه د ټول او چې مته واچي بارګه دغه انا نخرچې نکي ذاتي متون ارزانه کي
د هلمند ولایت مرکز د سرګا څخه زحمت تر کوم نصیر احمد نومیږم د بولان د سیمې څخه تاسو وروره د مرسته چې راځي د غریبانو ته رسېږي په کور کې راځلې ده د کوم خلک چې د خپل دوستانو قربان نیوشته کې نه چاته مرسته ورسېږي ټول مرسته هغه خلک ورچ کوم کوم یې خاله زوی د ما زوی د ماما زوی ګرد خپل د فرزانه ټول کړی نو چې چې ورته غنانی طالبان سراول طالبانو کې بلان پلاس کې څه زوی دا نو کوم انسانيته دا کوم مرسته ده وروره د امارات چې راغلي دی خدای ګرد خلک مسکینان کړه د دولت خلک مری
له احمد تکل مننه چې درا پرونو په دې ټولګه کې ستاسو ملتیا وکړه شغلې تکل به ورسته 25 دقیقې اونیزه پروګرام کې بیا هم ستاسو کوربه وي خو اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو دا هم د خبرونو لنډیز دی ور بیا د کابل شهر په لویدیځ څنډه دشت برچی کې د څو چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت وایان عبدالنافی ټاکور وایي چاودنې چې شمېر معلوم نه دی د عبدالرحیم شهید لیسې ته دننه سوي دي. بل خو د کابل امنیه قومندانۍ وایي دا درې چاودنې وې چې یو ګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې د شمېر په اړه زدو نقیز راپورونه ورکول سوي دي. د ارزګان په مرکز ترینکوټ کې دوو چاودنو یو ماشوم وژلې او څلور نور ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت وند بختر خبری ایجنټ نن ویلی چې چاودنی د هغو وسیلو لکبل سیوی چې په خوا نه چاودا پاتې وي په پاکستان کې یو محکمه هغه شپښتنه پیدا محکوم کړل چې د بی سریلانکایي کارخونی مدیر مقدساتو ته د سپکاوی په تور په ډلایز توګه وژلې وو. قضیه کې شکیل نه نورو کسانو ته د ابدی بند او دو اویا کسانو ته د دوا کال بند سزا اورول سوی ده. تیر دسمبر کې شاو خاصلو کسانو دین ته د سپکاوی په تور د سریلانکا د نساجی فابریکې مدیر پریانتا کومارا په وهلو ډب ولو تر مرګ ورساو او بیا جساته اور واچو. دوی کومار تورن کړي و چې هغه کاغذ تیری او سوځولې دی چې د قران شریف آیتونه ور باندې لیکل سوي وو. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي پر دونبا سیمې د روسیې د لوی کچې هغه عملیات اوس پیل سوي چې له اوږدې مودې راهیسې چمتووالی ورته نیول سوی وو. زلینسکی پرون پر خپل ټلګرام چینل ویلي ګڼ شمېر روسي ځواکونه اوس دغو عملیاتو سره یو ځای سوي دي. اوکراني چارواکي وایي روسي پوځیان په دغو عملیاتو کې ډېر تمرکز پر خارکیف او دونیتسک ښارونو کوي. خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر ویب سایت لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. د خبرونی په پاتې شیبو کې احمد تکل په 25 دقیقې اونیز پروګرام کې پر دې خبرې کوي چې پاکستان ولی پر افغانستان خپلو تیرایو ته دوام ورکړی دی او د طالبانو حکومت په دې برخه کې څه اقدامات باید وکړي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي نظام څه کوي چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم ورځ مو بخیر. په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د تیری په اړه بحث کوو. د شنبه ورځ د پیل په نیمه شپه د پاکستان پوځي الوتکو په خوست او کونړ ولایتونو کې درنې بمباري وکړي چې په نتیجه کې ټول 30 کسان ووژل شول. د خوست په سپیری او تنۍ ولسوالۍ کې د دې هوایي حملو هدف ظاهرا په دې ولایت کې د وزیرستاني کډوالو کمپونه و. که څه هم د پاکستان حکومت یا پوځ په دې اړه مستقیمې خبرې نه دي کړي، مګر له پیښې یوه ورځ وروسته د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې په افغانستان کې د پاکستان د حکومت د مخالفو ډلو مخه ونیسي. د کونړ ولایت پر دریو ولسوالیو شلتن، مرورې او نړۍ د پاکستان د بمباریو دلیل تر دې دمه هم نه دی روښانه، خو د پاکستان پوځ له کلونو راهیسې د دې ولایت پر اړوندو سیمو د توپونو ډزې کوي. د پاکستان پوځ د حملې یوه ورځ وروسته له هغه وکړې چې د شمالي وزیرستان په داخلو سیمه کې د پاکستان د پوځ اووه سرتیري د وسلوالو په یو برید کې ووژل شول. له دې مخکې هم د پاکستان پر پوځ او پولیسو په دې سیمه کې د څو حملو راپورونه ورکړل شوي وو. د نن په 25 دقیقې بحث کې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د هوایي تیری د عواملو او عواقبو په اړه بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د پخواني حکومت د امنیتي او دفاعي ادارو ویان اجمل عمر شینواری او د باور غورځنګ رئیس شنونکی نجیب الله آزاد. تخنیکي لارښوونه میرحمت سپای کوي. آزاد صاحب، بحث لمړی لتا سره پیلو کراته وایست چې پاکستان د دې حمله په وسیله څه غوښتل او څه ترلاسه کړل؟
پاکستان لکه څنګه چې تاسو خپل مقدماتي خبرو کې یادونه وکړه، لکه نو رئیس په افغانستان باندې برید کې، لیکن دا لومړی ځل دی چې هوایی بریج په دې کې د تیارو کې د دې پیلوټان ناس د افغانستان په حریم باندې یرغل کوي. پاکستان تل هڅه کړې ده چې افغانستان یو ډول د یو پروژې په شکل وکاري او تل د نړۍ څخه په ځانګړي توګه د متحده ایالاتونو او د دې د ائتلافي هیوادونو څخه ډېر تر ډېره مرستې په دې نوم باندې ترلاسه کړې دي. دا برید هغه مهال کېږي چې تقریبا لس ورځې وړاندې د پاکستان لوی درستیز د متحده ایالاتونو په حق لبانې خپل څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پر یوکراین باندې د روسیې یرغل غندي، تر دې وړاندې نه و غندلی، بلکې د روسیې په څنګ کې یو ډول ولاړه وه، بیا د امریکا سره د تعهداتو خبره کوي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د پاکستان وروستي جریانات د صدر اعظم عمران خان سیاسي لانجه له پوزیسیون سره او بیا سلب اعتماد په نتیجه کې د دل لري کېدل له دې موضوع سره ارتباط لري؟
یعنی دغه موضوع سره که مشخصا ارتباط نه لري، د متحده ایالاتونو سره د دې خبرې د شاغلی خلیلزاد آلته شتون په مطبوعاتي کانفرنس کې دا په دې خیچ چې ځینې تعهدات یا ځینې ژمنې سوي د متحده ایالاتونو د پاکستان ترمنځ، او پاکستان هڅه کوي چې اوس د افغانستان مسلې ته متحده ایالاتونه او نړۍ د پاکستان د دریچې څخه وګوري. دا هڅه هم کوي چې پاکستان یو ډول د ترهګرۍ قرباني هم خو تر سو پر راتلونکي د افغانستان لپاره چې هر اقتصادي او سیاسي او نظامی تګلاروی د متحده ایالاتونو د نړۍ هغه باید د پاکستان د ادرس ووسی. یو تر ټولو مهم هدف هم دغه دی چې دغه پیکې هغه مهال کېږي چې د متحده ایالاتونو د پاکستان ترمنځ خبرې وسولې.
تاسو مخکې د پاکستان د سیاسي بحران یادونه وکړه، فکر کوئ چې د پاکستانی طالبانو فعالیتونه په پاکستان کې د پاکستان له سیاسي بحران سره یو څه ارتباط لري او کنه هغه بیل جریان دی او د پاکستان سیاسي بحران جلا دی؟
د پاکستان سیاسي بحران په بشپړ توګه جلا دی. د پاکستان په تاریخ کې ملکی حکومتونه نه دي تواندلې، نه یې سره حکومتونه نه دي تواندلې چې دی خپل هغه انتخابي او قانوني حکومت دوره چې دا هغه بشپړ کړي. اما په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو کوم وسلوال فعالیتونه چې دي د پاکستان په وړاندې هغه له پخوا راهیسې و، اما دا چې اوس په افغانستان باندې مشخصا برید کېږي یو شی دلته ډېر واضح دی. کله چې پاکستان دا ادعا کوي چې دی د پاکستانی طالبانو باندې یا پاره کسانو برید کړی دی چې د دې په وړاندې وسلوال فعالیتونه کول، نو شواهد دا ښیي چې دا ټول ملکی وګړي وو، په هغه کې ماشومان وو، ښځینه وو، نارینه وو، او په کورو باندې برید سوالی. او بل د سرجیکل سټرایک مثال که خو اخیستل شي، نو لکه څنګه چې په 2019 کې 23 فبروري باندې هندوستان د پاکستان په بالاکوټ باندې برید وکړ، نو اسناد او شواهد ښکاره کړل چلته د ترهګرو کیمپونه وو. په ټوله کې نه، زه فکر نه کوم چې د تحریک طالبان اوسنی وسلوال فعالیتونه دي د پاکستانی اوسنی سیاسي بحران سره تړاو لري. لکه دا بحرانونه چې پاکستان کې دي، دا د پاکستان د اردو هغه اردو چې هغه په بشپړ توګه د دې هیواد ټول واک په خپل لاس کې لري، هغه کې ټي ټي پی وک نه ونو، په دې پورې ځانګړی تړاو نه لري.
بله، نو په کوم دلیل ستاسو په نظر په د وروستیو کې د پاکستانی طالبانو بریدونه زیات شوي دي، مخصوصا په وروستیو څو ورځو کې؟
یو لامل دا کېدلی شي، ګورې طالبان را تک سره سم تر دې وړاندې چې طالبان په افغانستان کې په بشپړ توګه واکمن سي، کله چې د ولایتونو نیول، نو د ولایتو د نیول سره سم به د محبسونه ماتول، او کابل د مچلانه وتل د کابل ارت تر رسیدو مخکې د پلچرخي محبس مات کړ، او د پخواني دولت په ادعا هم په وار وار دا ویل سي و چې د افغانستان په محبسو کې ډیری پاکستانی طالبان او القاعده او داعشان هم د دې محبسونو د ماتېدو سره سم دا خلک هم د دې محبسو څخه خلاص وله، چې په هغه کې ممکن ډېر زیات یا یو شمیر پاکستانی طالبان و چې هغه د مابسو څخه خلاصېدو سم وروسته بیرته هغه خپل هغه نظامی کیمپونو یا هغه نظامی پټنځایونو ته ځان ورسوله، او د پاکستان په وړاندې په بریدو کې شدت ولیدل سه. یو تر ټولو لوی لامل هم دغه کېدلی سي.
او فکر کوي چې په اوس وخت کې د پاکستانی طالبانو وسلول په افغانستان کې شته چې د پاکستان امنیت ګډوډ کړي؟
ګوري په تیر کې هم پاکستان دا ادعا کړې ده، اما هغه سه اسناد او شواهد چې افغانستان په وړاندې کول د پاک د افغان طالبانو په وړاندې چې هغه په پاکستان کې وو، پاکستان هیڅ کله نه دی توانلی چې دا اسناد او شواهد وړاندې کړي. او بل په افغانستان کې لبا د مرګ په تیر شل کلونو کې افغانستان د نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلې دی. هر استخباراتي شبکې هڅه کړې چې د خپل نیابتي استخباراتي ډلې ولري، او په هغه مهال چې د افغانستان درې درېنیم لکه امنیتي دفاعي ځواک وو، د دې ترڅنګ ته امریکا او ناتو تر یو لکه سلوی اکثر ډیر ځواکال ته پروت وو. هغه وخت مونږ توانیدل چې د افغانستان ګوډ ګوډ غرنۍ سیمه ده، الته د ټول په بشپړ توګه حاکمیت ولري او دغه شی د ډلو مخنیوي دی وکی. نو ممکن په ځینو سیمو کې په ځینو لره پروتو غرونو کې ځینې کسان وی، اما په هغه ډول چې د یو ترهګری یا د یو دغه شی وسلوالې ډلې کیمپونه دی الته موجود وی، الته روزنځایونه وی، هلته د تمویلګي تجهیزیږي، په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې نه طالبانو کې دا قوت ست چې هغه ډلې وساتي ودی روزي او غیر تمویل تجهیز کې طالبان خپل د تمویل تجهیز په برخه کې محتاج دي، او نه هغه نور نیابتي ډلې چې وي څه مفعاله چې په تیر کې درلودي په بشپړ توګه نړیوال افغانستان چې وتله، نو د یو استخباراتي فعالیت هم ډیره بریده کمزور شو. نو زه فکر نه کوم چې د تحریک طالبانو شتون دی په هغه کچه باندې وی چې هغه د پاکستان ته د افغانستان له خاورې ګواښي، لکن د کرخي اخوته هغه تل فالو د سوات نه نیولې، د ورغزوی نه نیولې، بیا تر میلام شاو وانه پورې هغه تل فالو دی، یو کیمپونه وو او وخت نه وخت عملیاتونه ټول د همغه ځای مدیریت کول، او اوس هم دغه کیسه ده چې په افغانستان کې نه بلکې په د کرخي اغه اړې دی دی وقته د پاکستان د حکومت یا د نظامی حکومت په وړاندې خپل وسلوال فعالیت کوي.
مننه. اجمل عمر شینواری د افغانستان د پخوانی حکومت د امنیتی او دفاعي ادارو ویاند هم را سره وصل شوی دی. شینواری صاحب، تاسو ته خراغلاست وایم، ستاسو په نظر د پاکستان د دې اقدام دلیل څه کېدای شي؟
تاسو ګورئ د تاریخ په اوږدو کې د پاکستان دا لومړی ځل نه ده چې داسې یو پوځي عملیات د افغانستان په خاوره کې اجرا کوي، او د دې ترڅنګ تر اوسه پورې پاکستان د تاریخ په اوږدو کې د هغه وخت نه چې دوه کم شکونه لري د افغانستان په طرف باندې چې داسې معتبر اسناد وړاندې کړي او یا داسې دلایل وړاندې کړي چې هغه په بینالمللي سطحه باندې د منلو وړ وي، او د دوه کم پوځي عملیات چې کوي چې هغه ته د اقل مشروعیت ورکړي د حقوقي لحاظه او د پوځي لحاظه. راځو دې ته چې د دازلې چې کوم اوایي عملیات په خوست او په کونړ باندې کړی دي، نو دا لومړی ځل ده چې په دوز مونږه هوایي حریم ته نوځي او هغه نه پوځي ګټه پورته کوي. نو کومګه تاسو وګورو په خاط وختو ته هم دوه کونړ په زینو سیمو باندې سرحدي سیمو باندې هم توپچی حملات هجرا کول په دوامدار توګه باندې. نو په دې برخه کې پاکستان باید لومړی د افغانستان ولستا او بیا په بینالمللي سطحه نړیواله یو وضاحت ورکړي او یو معلومات ورکړي چې د دوه اصلي هدف څه ده.
شنو راځي دوی تر اوسه پورې دا وضاحت نه دی ورکړی، او حتی د پاوز په بیان کې په دې اړه حتی یو اشاره هم نه ده شوې. یوازې دومره ویل شوې دي چې د طالبانو حکومت باید د پاکستان د مخالفو وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. زما سوال دا دی چې داسې کوم هدف په افغانستان کې شته چې د پاکستان پاوز په هغه پسې راغلي وي او دا عملیات به کړی وي، او کده دې برید تر شا نور پټ عوامل شته؟
اصلي مخه زما هم همدغه و چې تر اوسه پورې دوه کم پوځي عملیات کړي که توپچیو او دا روسي هوایي عملیاتو، دوه هیڅ نو وضاحت تر اوسه پورې نه لري. او په دې حق باندې موږ د افغانستان ولس ارتیا دې ته ده چې په یو لوی کچ باندې ولس دې ته چمتو شي چې د بین ملي نه موږ غوښتنه وکړو ترڅو چې کم هغه بین ملي قوانین چې دي چې پاکستان په دوامدار توګه ماته ای او د افغانستان ولس ور نظرېږي، نو دا باید په ډاګه شي. او دا نه ده چې پاکستان دا سیوان گیری چې دونن پوزی لحاظ یا د اقتصادي لحاظ یو طاقت ده د سیمه په کچا باندې او افغانستان د دو دلاسه په دې څو لسیزو کې چې هغه څه درلودل هغه هم متاسفانه د لاسه ورکړي دي. دا یوه ورځ راځي چې بیرته د افغانستان ولس او د افغانستان دولت واکمن او ځواکمن شي او د دې ټولو هغه تخطیانو چې دوی لري په پوځي برخه کې د افغانستان په خاوره کې د هغې په جدي ډول پوښتنه وکړو.
شنوار صاحب، تاسو د افغانستان د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو ویاند وست که مثلا یو اته نه لس میاشتې شاته ولاړ شو او فرض کو چې د جمهوریت نظام واکمن وای تر اوسه پورې د دې ډول حملو ځواب به څه و؟
هغوی په هغې وخت کې خو خوشبختانه چې دو د هوایی عملیاتو توان او جرأت نه درلوده او د هغې نه که مخکې لاړ شو خو حتی د ډېرو نورو وړو توپچي عملیاتو توان هم نه درلوده او دغه جرأت یې ځان ته نه ورکوه.
مګر د کونړ پر ولسوالیو یې دوامداره حملې کولې.
راځم همدې ټکي ته تلم. زه نو هغو دغه عملیات کول ولې هغې وخت کې مونږ د پوځي لحاظ څوک په دې چې هلته د ناټو ځواکونه وو او د ملګرو ملتو د چتر لاندې کوم توافقات چې شوي چې د افغانستان هوایي حریم او ځمکنی حریم د ترورستان ساتلو په خاطر باندې مونږ بعضې پوځي پروتوکولونه او بعضې پوځي لنډمهاله تکتیکي تړونونه د هغو سره درلودل په هغې برخه کې هم مونږ په هغې وخت کې په د ناټو هغه کوم پوځي برخه کې کوم هیوادونه چې هلته مونږ سره په افغانستان کې شریک وو مونږ خپل کوم اعتراضات چې وو او کوم شکایتونه چې وو او په ملي کچه وو هغه هم مونږ وړاندې کړي وو په هغې وخت کې. بیا په خاصه د امریکا د متحده ایالتونو کوم پوځي مسؤولین چې وو چې د هغې بنسټ باندې بیا یو درې اړخیزه پوځي غونډه په پام کې نیول شوې وه چې په هغې غونډه کې هم پاکستان داسې یو وضاحت نه درلوده چې هغه د قانع کوونکی وي زموږ طرف ته یا د بینی ټولنې طرف ته. ولې متاسفانه پاکستان ته که موږ وګورو هغه کوم څه چې د تاریخ په اوږدو کې او بیا په ځانګړي ډول په څلور یا څلور نیمو لسیزو کې د افغانستان د دولت سره د افغانستان د ولس سره او د افغانستان د پوځ سره کړي دي هغه یعنی واقعا هغه څه دي چې هیڅ وخت یو د افغانستان بهیر د ولس او د افغانستان د دولت او بیا په ځانګړې توګه د پوځیانو بهیر نشي پدې چې دوی په دوامداره توګه دغه تخیتګانې کړي دي او اته په سیاسي برخه کې زمونږ د پوځونو زمونږ د ډیرو نورو دولتي نهادونو د ویجاړېدو باعث تقریبا پاکستان شوی دی.
مننه شنواره صاحب. آزاد صاحب، هغه خبرګون چې د طالبانو حکومت خود د حملو نه وروسته د پاکستان سفیر احضار کاوه هغه ته اعتراض پانه وسپارله، مناسب وو؟
ګورې لمړی خو په لنډو کې دا وایم چې په ډیپلوماتیکو عرفونو کې احضارول، د سفیر احضارول اول ډېر لوی خبر نه ده. دوم بحث دا دی چې د ډیپلوماتیک اصول مخې احضار هغه وخت رامنځته کېږي چې ډیپلوماتیک اړیکې وي، رسمیات وي. کله چې طالبانو دولت خپله پاکستان نور نړۍ بیبي خواته پرېږدو په رسمیاتو پیژني نه، او په تیرو شپږو میاشتو کې د پاکستان سفیر په افغانستان کې د هغه پخواني برټش انډیا یا د انګریزانو د هندوستان د وایسرای په څیر تمثیل کړی دی. نو زه فکر نه کوم چې د طالبانو دا وروستی دریځ دی هغه وي کافي وي، او دا هم داسې مهال چې ولسونو په د خوسه نیولې بیا په تر ننګرهار راپورې لارونه وکړه دغه نو سره طالبانو دریز تر دغه بریده سوچ دی د پاکستان سفیر او غړي او قوت وخت کې د دې سفیر په اسلام آباد کې په هغه ورځ باندې احضاریږي، یعنی بریده پاکستان کړی دی د طالبانو سفیر هم خاشار ظفر او بلکې تاسو چې یادونه وکړه خبر پاڼه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت داس خبر پاڼه د چاته په کې وي اشاره هم داشنه د سوي چې دا کار دی یا
تاسو په نظر
کوګناتو له مخې سوي
تاسو په نظر څه کولای شوې د طالبانو حکومت یو مناسب اقدام به څه ډول اقدامو
زه فکر کوم تر ټولو لومړی باید طالبانو وړاندې تر دې چې د پاکستان سفیر راو غواړي یو بشپړه اعلامیه خبره کړې وای، او هغه اعلامیه کې د افغانستان د ځمکني بشپړتیا، د افغانستان د اراضي، د افغانستان په حریم باندې بریدی یادونه، د غندل تر څنګ د پاکستان څخه د وضاحت غوښتنه، او د وضاحت غوښتنې تر څنګ هغه کسان چې هلته ملکي وګړي شهیدان شوي دي، ماشومانو په ګډون د جبران ورکولو غوښتنه سوی وای، او لغه ورسته بیا هغه تشریفاتي احضار رامنځته سوی وای چې هغه ونسو لکه په نورو ځایونو کې چې کیږي. او زه فکر کوم هغه هم د ولسونو ځینې فشار نه و چې طالبانو اوس دغه موقف ونیوه، په ټوله کې کافي نه و.
حکومتونه چې اقدامات کوي، ځوابي اقدامات کوي، یا د غچ اخیستنې اقدامات کوي، په یو زور او په یو توان کوي. دغه زور او توان که سیاسی ډګر کې وي او که پوځي ډګر کې وي، د طالبانو له حکومت سره شته؟
نه، هیڅ کله نه، ځکه ما هم د نظامی غچ اخیستلو یادونه بیخیونه کړې. بعضې د اعلامیې بحث وکړه، هغه ځکه نهسته چې طالبان تر ډیره بریده د پاکستان تر نفوذ لاندې دي، او نن هم د په افغانستان کې، د افغانستان په یو دغسې تاریخي شاهي کلا کې، یا په قصر کې، د لمان د غازی امان الله خان په قصر کې، د پاکستان لپاره الته دعا وکيږي. نو کله چې تر دې بریده پوري وی چې په رسمي ډول هغه ملا یا خطیب چې هلته ناست دی، هغه د طالبانو یو له مهمو کسانو څخه،
یعنی دا توان نشته پکې،
دا توان بیخي نشته پکې، نه په سیاسي لحاظ او نه په نظامي لحاظ.
مننه. شنوار صاحب، له پوځي نظره د طالبانو ورتیاوې په کوم حد کې دي؟
اغه چې موږ د طالبانو ادعاو ته وګورو چې ګویا نړیواله مات کړی دی، او د افغانستان پوځ یې مات کړی دی، نو خو بیا د هغه ادعا په بنسټ باندې چې طالبان لري او په هغه باندې دو مغرور دي، بې ځایه، نو باید پاکستان خو ورته هیڅ هم نه وسیږي، او دا ورتیا باید ولري چې د پوځي لحاظ اقل پاکستان ته درون جواب ورکی. ولی د پوځي محاسباتو او د یو منظمې جګړې د تعریف په بنسټ باندې هغه ورتیاوي چې باید طالبان په پوځي ډګر کې ولري چې بل هواد د منظمې هودو سره په جګړه باندې اخته شي، هغه توان په طالبانو کې په هیڅ قیمت نشته ده، په دې چې هغه خپل تر اوسه پورې هغه ډېر لومړنۍ ظرفیتونه چې د پوځ او د وسلوالو ځواکونو اصلی ظرفیت جوړی هغه د دو په وجود کې نشته. دویمه مهمه خبره دا ده چې طالبان تر اوسه پورې د سیمه په حق له او د نړیوالو په حق له په پوځي برخه کې یو دکتورین نه لري چې تعریف وکړي چې د کوم هیواد سره موږ څه ډول اړیکې لرو، او د هغې بنسټ باندې موږ خپل پوځي تشکیلات ترتیب او تنظیم کړو. دریمه خبره دلته دا ده چې په طالبان خپل د ټولو تجاوته ده چې د پاکستان متاسفانه زیږنده ده، او طالبان هیڅ وخت زما په هند باندې د دې توان او لري چې د پاکستان په مقابل کې هغه ډیر ابتدایي سیاسي جواب ته چمتووالی ولري.
کوم عوامل زغورم شنواره سبل تاسو نه پوښتنه وکم، د افغانستان پوځونه وسلوال ځواکونه مثلا د جمهوریت په دوران کې هم په وار وار د افغانستان پر خاوره د توپونو دز وشولې، خو هغه وخت هم د نړیوالو ځواکونو په موجودیت کې د افغانستان د وسلوال پوځ یو ځواکمن پوځ په موجودیت کې هیڅ کله ځوابي اقدام د پاکستان پر وړاندې ونه شو. زما سوال دا دی چې اغه مری یا نامری قوت چې افغانستان له ځوابي حملو نه منی کوي کوم دی؟
تاسو ګورئ نومخ کې هم یادونه وکړه، منګه په څو لسیزو کې د پاکستان د مخربو سیاستونو نه متاثر شوی استو، بیا په ځنګړی ډول په پوځي برخه کې. تاسو ته جوته ده چې تر هغه په 1901 یا کال پورې چې افغانستان کم وسلوال پوز درلودل او کم هغه تجهیزات چې د وخت مطابق د پوز ارتیا او پاګې باندې موږ وسلوال پوز سمبالو، پاکستان هیڅ وخت دا جرأت نشو کولای چې د افغانستان په خاور باندې پوزي برید یا تیرې وکړي. دا دار ور سره و چې د افغانستان وسلوال پوز د هوایی
ټولګي توپچی ټولګي پلای ټولګي
هغه وخت کې تاسو ستاسو مطلب د مجاهدینو لپاره نه مخکې د ډاکټر نجیب الله حکومت وی هغه تل داسې مثالونه شته چې کوم مثلا د پاکستان الوتکه د افغانستان خاورې ته سهوانم ننوتې ده بیرته ځوابي اقدام شوی او حتی د افغانستان د هغه محل د حکومت پوځي الوتکو هلته بمباری هم کړی ده. زما مطلب دا دی چې په وروستیو شلو کلونو کې ولې دا ځوابي اقدام هیڅ کله هم ونه شو؟
زما منظور هم همدغه و چې تر موږ ډېر لسو یو کال پورې چې کوم پوځي ظرفیت توانایي قابلیت او مهارت بنګ درلود پوځي لحاظ همدغه و چې پاکستان دغه جرأت نه د سیاسي پلاوه او نه د پوځي پلاوه ځان ته ورکو د چې موږ یو په ټوله معنا تعریف شوی منل شوی او هغه د ظرفیت او توانایي او د مهارت نه ډک وسلوال پوځ درلوده. دا غیر اوروسته چې کله زمونږه هوایی ځواکونه توپچی استراتیژیک ځواکونه او تکتیکی ځواکونه او پلی ځواکونه تشفی ټولګی دا ټول متاسفانه د هغه وخت د تنظیمونو په وسیله باندې ویجاړ شو او اته تر نن پورې د هغه پیغور موږ تاسو ته پاتې دی چې اته په دغه وسنۍ عملیاتو کې هم داسې ویل شوی دی د هغه لپاره چې ګویا د هغه الوتکې دي چې په هغه وخت کې د ځینو افغانانو لخوا نه پاکستان ته تښتول شوی یا پاکستان باندې پلول شوی وي د هغې نه په دغه عملیاتو کې استفاده شوې ده. نو په ډېر تاسف سره چې موږ د پوځي منظمې جګړې وړتیا نه لرو ولې د یو پاکستان د ځوابي حرکت په حقله باندې کولای شو چې د هغه تکتیکونو نه ګټه پورته کړو چې پاکستان په هر ډول منګي ورته ستونزې
رامنځته.
او بل ټکی دا چې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان په خاوره کې چې هر چا داسې کړنې کړې دي هغه مات شوي دي او تورمخې شوي دي او هغه شرمېدلي.
ډیره زیاته مننه. یو وروستۍ پوښتنه له آزاد صاحب نه لرم چې په همدغه موضوع کې لا هم چې ښاغلی شینواری ځواب ورته وویلې کلان راته وایست آزاد صاحب چې د پاکستان پر وړاندې د ځوابي اقدام د نشتوالي علت پوځي کمزورتیا ده او که سیاسي کمزورتیا؟
د رهبری کمزورتیا ده تر ډیره بریده په سیاسي لحاظ راځي لکه تاسو څنګه چې ډاکټر نجیب یادونه وکړه تر هغه وروسته په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې دا قوت و. یعنی ما خپل شخصا له ډیرو جنرالانو څخه په شخصي ناسو خصوصي ناسو کې اوریدلی دي چې دوی غوښتل چې د پاکستان په کونړ کې یا په نورو سیمو کې یا د ډیورنډ کرښې په سیمو کې په پاکستاني بریدو ته دوه چنده درې چنده ځواب ورکړي، لکن رهبری دومره ډار نه بورت وایي دا اسلام وکړ او چې هیڅ کله دې ته اجازه نه ورکوله. په ټوله کې ویل سو چې نن هم سیاسي مشکل دی، سیاسي د طالبانو سیاسي رهبری په بشپړ توګه د پاکستان ته نفوذ لاندې ده او په هیڅ عنوان دا جرأت نشي کولای. کنه ممکن په طالبانو په لاندې صفوف کې هم داسې کسان وي چې هغه دې وغواړي چې د پاکستان په وړاندې بل مثل عمل وکړي، لکن څنګه چې په تېرو شلو کلو کې نه کېدل نن هم نه کېږي او لامل یې سیاسي کمزورتیا او یو ډول مصلحت او ډار دی.
ډېر زیاته مننه آزاد صاحب. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو نننۍ 25 دقیقې بحث پای ته ورسید. د پخوانی حکومت د امنیتی او دفاعي ادارو لویان اجمل عمر شینواری او د باور غورځنګ له مشر نجیب الله آزاد نه چې په دې بحث کې برخه واخیسته مننه کوم.